په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې ده. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په مقدمه کې د عمران خان او دغه د میرمن ضمانت درخواستونه رد کړي دي. افغانستان کې طالبانو حکومت د داعش ډلې د یو شمېر وسلوالو د نیولو ادعا کړې او د بیروت ښار پر مرکز په اسرائیلي برید کې د استوګنې یو ودانۍ ړنګه شوې. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې یو ځانګړی عدالت نن د توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي د ضمانت درخواستونه رد کړل. جج شاروخ ارجمن د رولپنډای په اډیاله زندان کې د مقدمې اورېدنه وکړه چې عمران خان او دغه میرمن ورته هم حاضر شوي ول. قاضي د عمران خان د وکیل ترڅنګ د سرکاري وکیل دلایل هم واورېدل او له زندان د عمران خان او دغه د میرمنې د خوشي کولو درخواستونه رد کړل. عمران خان او میرمنې تور دی چې د نوموړي د وزیر اعظم په دوره کې د بهرنیو هیوادونو لخوا ورکړل شوې ډالۍ په غیر قانوني توګه خرڅې کړې دي، خو هغوی دواړه د تورونه ردوي. د توشخانې په مقدمه کې عدالت لا هم حتمي فیصله نه ده اورولې. ناپیژندو وسلوالو بیګا په بنو کې د رضاکار پولیسو یو افسر په هدفي برید کې وژل دي. د بنو پولیسو ویان بشیر خان نن مشال ډوته ویل چې وسلوالو د حدید پولیس ثانه په حدودو کې د رضاکار ځواک یا سیول ډیفنس مشر ډاکټر حشمت الله په ډز وژلې او تښتیدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې په هغه سیمه کې یو بل مړی هم موندل شوی، خو پیژندګلوي نه ده شوې. پولیسو ویلي د دوی دواړو پیښو مقدمې د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړې دي. په بنو کې له دې وړاندې هم وسلوالو ځایي مشران، پولیس، د استخباراتي ادارو کارکوونکي، د پولیو د مخنیوي ټیمونو او د نورو حکومتي محکمو اهلکاران په هدفي بریدونو کې وژلې دي. د نامنه د دې پیښو پر ضد د بنو خلکو او هم پولیسو وخت په وخت مظاهرې کړي او حکومت او پوز نه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. بلخوا حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضلرحمان وایي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې وسلوالې ډلې په آزاد توګه فعالیت کوي. نوموړي د څرګندونې پرون په پیښور کې لاغه وروسته خبري غونډې ته کړي چې د خپل ګوند غړو هغه د راتلونکو 500 کلونو لپاره پرتل مقابلې خپل مشر وټاکه. مولانا فضلرحمان پر دې مهال د خیبر پختونخوا بلوچستان پر امنیتي حالاتو خپلې اندېښنې تکرار کړې.
اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے،
دا وقت قبائلی اولس مظلوم نے، دا صورتحال پا بلوچستان کی ہم دے، زمون ہم دیر خلق لادر کری او دا رنگ پا بلوچستان کی ہم دیر خلق لادر کری، دا وقت دا بدامنی صورتحال دے او وسلوال خلق ہر جی کی آزاد دی،
مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں.
بل پر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم پرون په پیښور کې وی خبري غونډه په وینا کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتي حالات باندې خنو خو دا نو موړي ویل حکومت باید پر وخت د دې ثبوت او ولست تونځي یواری کړي، کنه نو د په وینا بیا به پښیمانه وي. د سرګندونو ته وفاقي حکومت او نه هم د یادو صوبو حکومتونو تر اوسه کوم ځواب ویل دی، خو تر دې وړاندې بیا به ویلي چې دوی د هیواد د امنیت چارو ته ژمن دي او دا چې پوز د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاری ساتلي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې طالبان حکومت ادا کړی چې د یو تاجکستانی وګړي په شمول د داعش ډلې یو شمېر وسلوال نیولې دي. طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس لار. په هغه برید کې چې د سپتمبر پر 2 شوې په کې د طالبانو په خبره 6 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل ول. خو د افغانستان څارنوالانو فدراسیون هغه مال په برید کې د لږ تر لږه 14 افغان څارنوالانو د وژنې خبره کړې وه. مجاهد په خپل بیان کې زیاته کړې چې نیول شو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې پر بهرنیو سیلانیانو په حملو کې هم لاس درلود. مجاهد دا راز ادا کړی چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د طالبانو د عملیاتو په نتیجه کې له افغانستانه وتلي دي. او اسرائیلو نن د لبنان د سرخار بیروت مرکز په نخښه کړی چې پکې د استوګنې ودانی ړنګه کړې ده. د پروانه یو کلنه جګړه کې په ظاهره د بیروت خار پر مرکز اولنې اسرائیلي برید دی. دا لږه وروسته ده چې اسرائیلو د لبنان په یو شمېر سیمو کې اهداف په نخښه کړی او پکې لزګونه کسان وژل شوي دي. د ایران متل لرونکي حزب الله ډلې چې امریکا یې وترهګر ډله بولي پر وروستیو اسرائیلي بریدونو کې یې سخت زیان موندلې ده. د سپتمبر 20 په یو اسرائیلي برید کې د حزب الله مشر حسن نصر الله هم وژل شو. د اسوسییټډ پرس اجانس خبریال چې پر بیروت خار د نننۍ برید پر وخت حالت موجود و وای چې په حمله کې د استوګنی او ګڼ پوړي ځا ودانی پنه شوې ده. په دې سیمه کې چې بازارونه هم لري زیاتره سنیان میشتي. لبري دوستا په خبرو شوې ډوګانو کې لیدل کیږي چې د ګڼو خلکو ترڅنګ امبولانسونه هم د لنګي ودانۍ شاوخوا ته رسیدلي. په لبنان کې د فلسطین یو کیڼ اړخي ډله وایي چې په برید کې درې غړي وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د راولپنډای په ډیاله زندان کې یو ځانګړي عدالت په توشخانه مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمن د ضمانت درخواستونه رد کړل. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وسلوال په خیبر پختونخوا هم بلوچستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي. ملخوا د مومندو د بایزو کامی مشران وایي پر ډیورن کرخه نښتو دوی ته ژوند کول ګران کړی دي.
د وټکی چیک پوسټ نه پورته چې کوم دی ګاډي ناراضي ځکه چې دلته د ګولو باران دی او د جنگي حالات دی ډیر سخت حالات دی.
او په کورمه کې د جنگ درېدو باوجود د ژوند چارې عادي حالت ته نه دي ګرځېدلې. داغه سیمې یو کامی مشروعي حکومت باید د جرګې رول بیرته پر ځای کړي.
مکمل نوی قائم شوی جرګان نوسته نوی چې په کرم کړه وړا کړی پرایمي کلور نیکو روایتي
هله د مشال رادیو سره اوسئ. اورلای موضوع ترازو تاسو ته په خبرونو کې ویل چې نن په د راولپنډای په اډیاله زندان کې یو خصوصي او یا ځانګړي عدالت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او هم دغه د میرمن بشرا بیبي په توشخانه مقدمه کې چې کوم غوښتنې د ضمانت درخواستونه ورکړي وغه خارج کړل غیرت کړل. په دغه اړه موږ معلومات په اسلام آباد کې زموږ خبريال راشد خان راکړي دي.
توشخانه ټو قضیا دوی وای کنه یو د توشخانه په خوانی کې سو هغه کې عمران خان ته سزا شوی او اسوار لسکاله وکړه. خو بیا هغه چې د اسلام آباد های کورټ ماته لکړه وای ځندوله بیا د بل کیس په جوړ شو. په دې کې هم په زبانه دغه الزام د چکمو نورو هوادونو مشرانو دوی ته ډالۍ ورکړي دي. دا ډوډۍ خورلو یو سیټ ته او د سنور شیان دي هغه دوی په بازار کې خرڅ کړي دي. نو په دې قضیه کې دوی اول نه نیول شوی دي. فلحال خود د ټولې سزاګانې چې دي هغه ماتل شوی دي. نو دوی په دې قضیه کې نیول شوی دي. دوی د نیولو نه پس ته ضمانت درخواست ورکړی وو. د ضمانت د عریضه چې ودی لپاره یو ځانګړی عدالت ته خصوصي جج دی خصوصي عدالت ته هغه پاړیاله زندان کې دی اورېدنه کوي. نن هم پاړیاله زندان کې دی اورېدنه وکړله شاروخ ارجمند چې کم د دې جج دی عدالت هغه د دې وکیل او د سرکاري وکیل د دواړو دلایل واورېدل او بیا فیصله واوروله او د دوی د ضمانت د عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي د ضمانت درخواستونه دواړه چې دی رد کړل. بلکې دا چې کله په هغه نیب په عدالت کې د احتساب په قانون کې بدلون وشو نو هغه هم دوی ویل چې اوس په عمران خان راوځي او ډېر زر به راوځي. نن ته دوی ډېر سترګې وي خو د هغه څه ونه شول چې څنګه د تحریک انصاف د غړو یا د عمران خان د وکیلانو خیال و. اوس په دوی د دغه ضمانت لپاره بیا های کورټ ته ځي. خو دا قضیه خو لا دوام لري. دا خو لا اوس په دې باندې چې کوم سرکاري ګواهان دي په هغوی باندې جرب شروع ده او لا ختمه شوې نه ده او هم په آخري سټیج کې ده. یو کس پاتې دی چې په هغه باندې کراس کیږي نو بیا بچ دې د فیصله هم وشي د هغه وخت پورې او کې دې چې هغه وخت پورې های کورټ هم په دې باندې دغه ورکی آرډر جاری کړي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجه
سروي
په دوانیمو بجو
باډي وی
په دروي بجو
د مشال رادیو بي مجله
په سلرنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په پنځو بجو.
د جمعیت العلماء اسلام فی او عوام پاکستان ګوندونو مشرانو په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنیو پر روانه لړۍ اندېښنې ښولې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په دې دوو صوبو کې وسلوال په آزاد توګه فعالیت کوي. د ده په وینا د دې دواړو صوبو په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا د قبایلي زلو ولس مظلوم دی. دوام پاکستان ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي حکومت باید تر پښیمانه کېدو وړاندې د خیبر پختونخوا بلوچستان د ولس او په خاصه توګه ځوانانو غوښتنې واوري. حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې لسر تازه غبرګون نه دی خوله خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای قبایلی سیمې په پښتونخوا کې د زمکولو رستو د هغه زی دولس جوان نور هم متاثر شوی دی او د رواني بدامنۍ په وجه هغه ته کې ولس نور هم پریشان شوی دی. مولانا فضل الرحمن دا خبره په پیښور کې د سپتمبر په 29 نیټه د خپل ګوند دننه په انتخاباتو کې د روانو 15 کلونو لپاره د جمعیت علماء اسلام د مشرتابه په توګه بلا مقابله د منتخب کېدلو وروسته په خبری کانفرنس کې کړی ده. په خبری کانفرنس کې هغه د زمشویو قبایلي ضلعو او بلوچستان په امنیتي حالاتو د اندېښنو څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه.
اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے مظلوم, اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے.
دا وقت قبائلی ولس مظلوم دے او دا صورتحال پا بلوچستان کی ہم دے. زمون ہم دیر خلق لادرک دی او دا رنگ پا بلوچستان کی ہم دیر خلق لادرک دی او دا دوی ترطولو لویا ترجیحی مسئلہ دا. دا وقت دا بدنامنی صورتحال دے او وصلوال خلق حرزی کی ازاد دی.
یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بدامنی کی صورتحال ہے, مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په 2013 کې چې کله د قبایلی ضلعو د زمکولو ترمیم د پارلمان نه نو منظور شوه او هغه وخت په دې اړه مشاورت روان وو, نو د هغه وخت د پوځي اسټابلیشمنت مشرانو ته هم هغه د دې ګام نه پورته کولو مشوره ورکړې وه.
جناب باجوا صاحب آرمی چیف تھے.
باجوا صاحب د پوز مشر وو او نوید مختار د آئی ایس آئی مشر وو او په پارلیمان کې د وزیر اعظم په چیمبر کې زما سره میلاو شو او زما سره یې په دې مسله خبرې وکړې او ما ورته وویل چې دا وخت د دې فیصلې نه دی او د فاٹا د زم کولو لپاره اوس حالات سم نه دي.
ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں.
هم 13 ورځ په پیښور کې بیا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې پر روانو حالاتو د نخنو سرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې حکومت او پارلمان لا په ترجیحي بنیادونو د خیبر پختونخوا او بلوچستان د مسلو حل کولو لپاره جدي ګامونه پورته کول پکار دي او د دې دواړو صوبو ولس له د دوی حقونه ورکول پکار دي. نن چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ځوانان څه سوچ کوي نو دا وی دا اوریدلو ضرورت دی. په دې معاملې په هیدل پکار دي چې ملک کوم طرف ته روان دی. په دریو کې دوه برخې په دې هیواد کې ځوانان دي, نو کنن د دوی आवाज نه اوري نو سبب پرې خپېمانه او په تکلیف کې یي. حکومتی او ریاستی چارواکو د مولانا فضل الرحمن او شاهد خاقان عباسی د دې سرګندونو په اخلاص سره د عمل نه لري سرګند کړي, خو تر دې وړاندې صوبایي او مرکزی حکومتونو د قبایلی ضلعو او بلوچستان دولت سره د پرمختیا او ځوانانو ته د روزګار ورکولو ژمنې هم کړې دي او په یادو سیمو کې د پرمختیایي کارونو د ځینو پروژو پرانیستي هم شوې دي او په دې دواړو صوبو کې د امن قائمولو لپاره د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو ترڅنګ وخت په وخت حکومتونو د ټولو وسیلو په کار راوستلو ژمنې هم کړې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه, راپورونه, ویډیوګانې, تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو, د مومندو د بایزو مشران وایي له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ وخت په وخت ډزې کیږي چې له ویرې د نږدې سیمو اوسیدونکي کډو کولو ته اړ شوي دي. معلومه نه ده چې د دې نښتو علت څه دی, خو د مومند منتخب سیاسي استازي وایي دا مسله یې له حکومتي او هم امنیتي چارواکو سره شریکه کړې ده. دوی وړاندیز کوي چې د دې مسلې د حل لپاره د جرګې اجازه ورکړل شي. د موضوع تفصیل د شانواز ترکزی په راپورټ کې.
د مومندو په بایزو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو په وجه ځینې خلک کډوال شوي. بایزي د سرحدي پولینه آغا او دی غړ آباد ځمکه لري, خپل کې خپلولۍ او شریک جایدادونه هم دي, خو چې په ډیورن کرخه ازغن شپول خور شوي دغه قبیله ماته کړي. د بایزو د شندري وسیدونکې ملک سنوبر مومن مشاد رډیو ته وای تر 500 پورې خلک کډوال شو. ځینې په مومندو کې د ګاونډي سیمو حجرو ته تللي, ولې ځینې بیا پېښور او پنجاب ته لاړ دي.
د وټکی چیک پوسټ نه پورته چې کوم دی گاڑی ناراضی ځکه چې دلته د ګولو باران دی او د جنگي حالات دی ډیر سخت حالات دی او زمون خلک چې کوم دی چاته چې گاڑی نه ملاوي هغه خو غریبانان پیدل روان دي په دې لارو په دې کندو کې کته روان دي وزي منګ دا مطالبه کو زمنګ په خاور مانی زمنګ په کورونو مانی زمنګ په جماعتونو مانی ګولې مو وروي زمنګ په مالونو مانی زمنګ په ماشومانو مانی
د سنوبر ملک په خبره د غړو زنن په مو ورځ هم روان دي مانا د دواړو غړو د 13 هفته شروع شوه چې تر دې وخت پکې د بایزو د سیمه کوم وګړی ته او یا به کني بل کوم بل غټ تاوان نه دی شوه د بایزو په شمول محمد کې په 2010 او بیا ورستو په 2012 کې عسکري اپریشنونه برېښنا اول او برېښنا دویم شو د هغه اپریشن د وجه هم په غټه کچه بایزي خلک کډوال شي ورستو دغه ته د وسلوالو ضد حکومت په مرسته امن لخکر جوړ شوی چې د بایزو د لخکر یو مشر مرکز زیارت ګلت مرخیل مشال رډي ته وویل د دوی د لخکر د 500 زیات غړي وجد شوی خو د هغې قربانۍ په بدل کې ورته هیڅ نه دی ورکړی شوی اتمرخیل زیاته کړه هغه کډوال د پخپله او د ملګرو په مرسته په دې باور یو وار بیا مومندو ته راوستل چې ګنې حکومت په سکولونه هسپتالونه سړکونه او روزګارونه ورته بحال کړي خو ده وویل هیڅ سیاسي بحال نه شو البته د تیرې هفتې راهیسې د ډزو د وجې بیرته کډوالېږي
دا ډیر زیات بد حالات دی ډیر بد پیسې دي د دوی چې دا ترهګري مصنوعي جنگ دی کولو کې ګولۍ لګیږي نو
ملک سنوبر مومن نه دا پوښتنه چې دغلته به څومره کلي داسې وي چې ګنې د توپونو ګولۍ ورباندې ورېږي مشال رډیو ته دا ځواب ورکړه
د افغانستان په پوله باندې چې کوم اغزن تار لګېدلې د هاغې نه تقریبا 10 کیلومتره پورې کم کلی چې پراته و هغه متاثر شو دې طرف ته چې کوم دی ساحل او اتمرخیل تاثیر شو او کډوال شول کډي وکړلې چې په د کلو په حساب باندې شي نو تقریبا چې سلویخ کلی دې طرف ته متاثر شوی
د بایزو پسې په مشرقي یا منځني مومندو اړخ ته لګېدلې سیمه د خوایزو قبیلې ده حغل ته هم ډیرو خلکو د بایزو د خلکو د پاره ځینې ځایونه خالی کړي تفسیر مومن مشال رډو ته وویل کده غړه ځي بند نه شوي دوی د خپلو مدني فعالانو په مرسته یو غټ احتجاج شروع کولو تابع هم کړي
مختلف تنظیمونه دي هغه کې به موږ مشورې کړې دي که دوی دا جګړه نه ودرین نو د دې خلاف باندې موږ را پاسو درنی ورکو احتجاجونه کوو ځکه چې دغه تل کم قومونه دي د قومونه خو اپریشن دوران کې تلیو او اوس موږ ډیر په سوال او په زارې او په مينتونو باندې داخله اوسې دي چې د وطن آبادو نو بیا په هغه باندې یو ډرامایي جګړه مسلط شي
د خوایزو او بایزو د سب ډیویژن تحصیل ناظم بسم الله جان مشال رډو ته وویل ګڼ خلک په تکلیف کې دي خوده بیا هم لګیا دي کله یو او کله بل سیول او عسکري چارواکي سره ویني چې د سیمې د عام وګړو او مشکلات ختم کړي
د ټول یو قومونه دي نو هغه بیا موږ سره څه خبره منلې مو خو بیا پکې بیا څه موانع موږ سره له ونه شو اوس بیا موږ ان شاء الله کوشش کوو چې یو قومي جرګه جوړېدل او باقي د خبره حل کړل ان شاء الله ډېر خبرې او کوشش به کوو ان شاء الله
د محمود د قامي سیملې د غړي ساجد مومن سره خبرې وکړي هغه وویل کله نه چې دغه ډز شروع شوی هغه د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او په قامي سیملې کې د حزب اختلاف ګوندونو مشر عمر ایوب سره هم پرابطه کړي
هغه په نوټس کې مارا وصل مالجر مختلف فورم باندې تاسو دا ایشو راپور تکي او کما تخپل پلور ملاو شو ان شاء الله اجلاس زر غوښتل شو ان شاء الله زه به خبره کوم خو دا یو حقیقت دی چې کمل پورې زبنګا افغانستان سره تعلقات سم نه نو دا زمره علاقې افغانستان سره ټچ دي اغه غړه دی غړه چې کوم پښتانه دي هغه به هم د غرنګ متاثرې د غوې ژوندۍ کې بم د غرنګ مشکلاتې
خدا له هم نه معلومه چې د دواړو هوادونو ترمن زلنجه په کوم خبره روانه شوی خو بیا هم د ډزل عمله که یو څوک د مشکل سره مخ کیږي نو د سنوبر ملک او زیارت ګل اتمرخیل په خبره د دواړو اړخونو د بایزو د قبیلی خلک دی شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
د خیبر پختونخوا په کورمه کې که څه هم د شیعه او سنیانو شیعهګانو او سنیانو ترمنځ نښتې درېدلې دي خو د ژوند چارې لا هم عادي حالت ته نه دي ستنې شوي په یاده سیمه کې د شیعه مشرانو شیعهګانو مشرانو ویلي چې د ټلو پړچنار لاره لا هم تړلې ده چې له کبله د دوی په وینا دوی ډېرې ستونزې لري دوی غوښتنه کړې چې ترمنځ دا لار دې زر تر زر خلاص شي په بګن کې د یوې قبیلې مشرانو ویلي چې دا لاره ځکه نه خلاصوي چې دوی په وینا د علیزیو د عرفاني کلي خلکو پر شاملاتي ځمکه مورچې جوړې کړې دي خدای بیا خو دا قبیلی خلکو به دا خبره رد کړي چې ګواکې پر دې زمکه مورچی جوړ کړي دي. د کورم انتظامیا وای لا هم د امنیتین د اندښنو له کبره د ټلو پړ چنار تر منځ لار په پوره توګه نشي خلاصولې. خو مسافر به په کارانونو کې وړي او راوړي. په کورم کې نه خطر لاغ وروسته ودرېدي چې له شیعه او سنی دواړو غاړو پکې لسګونه کسان وژل شو او یو شمېر ټپیان شول. طارق اورگزی نور معلومات راکوي.
د کورمې شیعه مشرانو غوښتنه کړې چې په بګن کې بند شوی ټل پړه چنار سړک دی زر تر زره د عام ټرافیک په وړاندې خلاص کړی شي. په پړه چنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنگاش پر 9 ستمبر د یوې غونډې پر وخت ویلي په سیمه کې جګړه د ودرولو باوجود مرکزی سړک لا هم نه دی خلاص شوی.
هم دے اہل سنت کو مائی مخبر اس پکا ماں خلی کدا تو سر ما جنگ بند کرو تو مسلط کرے وہ تو بند کرو مود سر بند کرے دے وہ انشاءاللہ پورا مطر کے سرا تیار یوں خبر تا مزید لیارا کلاو کا مزید پکار دے نن مخو پوری لیارا خلاص شی.
پر بشرو کے پر شلم ستمبر د مدگی کلی او احمد زو ترمنس پر یو بلزمک کو مرچے جڑا والا پسر شروع شوی جگڑا تر نہ ہو رزو پورے دوام موندلی وو. په سیمه کې هغه جګړه جوش مې سیمو ته تر غځېدلو وروسته فرقایي زبانه خپله کړې وه. په جګړه کې د صحت محکمې پولیسو او مقامی خلکو تر مخه له دواړو خواو څلور څلوېښت تنان مړه او تر یو سل ډېر زیات زخمیان شوي ول. که څه هم دواړه فریقین په ډزبندي تر متفقی دلو پس جګړه د جمعې پر ورځ ودرېدلې خو په بګن کې وتیزو قبیلې پر شیعهګانو لا هم مرکزی سړک بند ساتلی دی. د یاد قبیلی یو مشر مکیش خان پر 9 ستمبر مشال لوډیو ته ویلي اول یې روډ ځکه بند کړی و چې د سیمې حالات خراب ول او نه یې غوښتل چې څوک شیعه مسافرو ته نقصان ورورسوي. خان زیاتوي دا وخت مرکزی سړک کې پر شاملتی ځمکه د علیزو عرفانی کلي لخوا نوې مورچې د جوړولو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه بند ساتلی.
ټولې کورمې کې جنگ بند شو نو ایسی سے بگن ترغلو هم دی روډ دی خلاصولې په سلسله کې اغه سره دی وتیزی کوم مذاکرات شروع س په دی وخت کې دی الیزی عرفانی کلی والا روغلو او دی بګم په حدودو کې مرچا شروع کړه.
د ستمبر په 28 د الیزو عرفانی کلی لخوا د جنگ تیارې لپاره په باغی تاړه او خواجالی بابا کې دوه نیوی مورچې پر جوړولو کار پیل شوی وو. په بګن کې وتیزو قبیله باغی تاړه او خواجالی بابا علاقې خپل بولی او غوښتنه کوي چې جوړ شوی مورچې دې ور باندې زرته زره رنگی کړی شي. بلخوا د الیزو ځای مشر ملک دلدار حسین دامنی چې مورچې جوړې کړې خو وای دا کاري زکه کړی چې د گاړو ستنیدلو پر ایمبولنس برید او یو شیا مسافر ته پناه ورکولو په تور د یو تن کور سوځولو تر اقدام پس د مخالف فریق اراده ورته خینوی ښکارا شوی. حسین پر 9 ستمبر مشال لوډیو سره د شویو خبرو پر وخت له دغه انکاری شو چې ګنی د مورچې تعمیرات یې د وتیزو پر ځمکه کړی. حسین دا هم ویلي که د سیمې امن خبره راځي نو نه یوازې نوي بلکې د جنگونو لپاره جوړې شوې زړې مورچې هم ړنګولو ته تیار دي خو غواړي چې دا کار مخالف فریق هم پر خپل علاقه ورسره ومني.
دا مورچې جوړیږي چیرته جوړیږي په کور ده دا مورچې ړنګې شي نوي دي زړې دي چې چیرته دي دا مرچو متازو با جوړ کړی دی پسوتیا جوړ کړی دی نه زه خیام چاول بشاری نه ړنګی شي هغه نه بعد چیتې نورې ړنګی شي دا عذاب دی دا صرف 500 زامن یې نه دی پکار پکور دی چې دمی یې امن وي.
بلخوا په دغړه د کوزی کورمې مرستیال کمشنر حافظ الرحمن مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په سیمه کې دواړه فریقینو سره د مورچې جوړولو په سر د راپورته شوي شخړې د حل لپاره جرګی کړي. حافظ الرحمن وای تر مذاکراتو پس د الیزو مشران ورته دواړه مورچې حواله کړي او په هغو کې د پولیسو عملشي ځواک سرتیری تر کېنولو پس د وتیزو قبیلې لار د بندولو خپل احتجاج ختم کړی دی. مرستیال کمشنر زیاتوي که څه هم د سکیورټي خدشاتو په خاطر دا وخت ټل پړه چنا سړک په بشپړ توګه نشي خلاصولی خو په کنوایانو کې له ګل رزي مسافر په بوتلو د تګ راتګ ستونزه په عرضي توګه به حل کړل شي. مرستیال کمشنر دا هم ویلي په سیمه کې له 10 ستمبر سرکاري دفترونه بازارونه او تعلیمي ادارې به خلاص وي البته په 3G او 4G انټرنیټ بندیز لا هم نه دی اوچت شوی. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو که څه هم په کورمه کې شیعه او سنی ډلې پر لس ورځني اوربند سلا شوي دي خو هلته لا هم مهمې لارې تړلې دي او انټرنیټ بند دی. د یادې سیمې خلک غوښتنه کوي چې داسې خونړۍ او شخړو د تل پاتې مخنیوي لپاره ضروري دی چې د لانجمنو ځمکو مسلې د تل لپاره هواري شي. دا په داسې وخت کې ده چې هلته جرګو هلې ځلې جاري ساتلې دي. تر دې وړاندې هم جرګې شوې دي، خو چې کله جرګه پریکړه وکړي نو له هغه څخه وروسته بیا یوه نه یوه غاړه سرغړونه وکړي، ورسره بیا په سیمه کې شخړې پیل شي او د فرقیزي بڼې له خپلولو سره نورو سیمو ته هم وغځېږي. د کورمه قبایلي مشران وایي د جرګو اصلي قوت د هغو د شرطونو او پریکړو په عملي کولو کې دی. خو د دوی په وینا حکومت له 2009 زیږدیز کال راهیسې د شو ټولو جرګو د پریکړو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم حکومت په دې برخه کې له غفلته کار اخیستی او که څنګه. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه دا رپورټ برابر کړی دی.
د کورمه قبایلی مشران وایي چې په غسیمه کې د رواني ځمکنۍ او فرقیزي شخړې د نه ختمېدو تر شا تر ټولو لوی لامل کمزوري حکومتي عملداري ده. دا په داسې حال کې ده چې د شیعاګانو سنیانو ترمنځ جګړه د سپتمبر په 6 په بشارو کې پر لانجمن ځمکه د مورچو جوړولو پر سر د مدګي کلی او احمدزو ترمنځ شروع شوې وه، چې وروستو تر بالش خیلو، خوار کلی، پیواړ، تریمنګل، مقبل، کونجلیزیو، غوزګړی، بوخکی، بادامی، کڑمان او خمسو وغزیده او فرقی زبانه واخسته. د کورمی روختیای چارواکی، پولیس او ځای مشران وای چې په سیمه کې د سپتمبر لشلمې پروانون خطو کې 300 وجل شوی او تر 130 جهات جوبل شول. د نورو قبایلی سیمو په ګډون په کورمه کې هم تل جرګې د وسلوالې شخړې جنگبندی کوي، خو څه وخت پس بیا جګړې پیل شي. ملک عطا الله خان له هغو مشرانو څخه دی چې په دې جرګو کې هم رول لوبولی دی. نوموړي د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په 2009 میلادي کال کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ یو تړون کړی و، خو د ده په خبره حکومت یې په عملي کولو کې پاتې راغلی.
د مری معاهده باندې چې سرکار ډېر غټ وسایل خرچ کړل، په مری کې ډېر ستونې نه بعد د ټولو مشرانو کېنستل، شیعه سنی متفقه طور باندې هغوی په مری لوازنامې باندې دستخطونه وکړل. هغه ګورنمنټ کړه دا معاهده وکړله، نو هغې نه بعد په کار دا وه چې دا معاهده دوی وړله 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 په 2012 کې ایلا بلا څله څرګیارې وکړې، خلاصه شولې. خو بې دې بعد چې کومې دي نور شکونه وو یا د مددار ته کوم خلکو واپس خپل کډوال شکوم هغه خپل کورو ته راوستل وو، یا مطلب چې د لیارې ګودرې محفوظ کول وو، هغه نه وشول. لیارې خو کلاو شوي خو لیارې محفوظ نه شول.
نو دا د چا ذمواري
وه؟ چې کوم کډوال دا د حکومت ذمهداري دی، دا د حکومت. او بل هغه لوازنامې کې یو شک دا لیکلی دی که دې کې حکومت کوتاهی وکړله، حکومت متحد سترګې فنا کړلې دي شان نه، نو بیا به حکومت دي کې بالکل هغه وي دا یو قسم فریق وي.
د ملک عطا الله خان د نظر سره متفق یو بل قبایلي مشر ملک ملا جان بنګش بیا وایي چې د قبایلي د لو د زم کېدو له امله اوس جرګې کمزوري شوې دي، نو ځکه خپل شرطونه نشي عملي کولای.
لکه موږ قبایلو به یو کور وسیزول سترګاوي وکړه، هغه شای اوس مینه زیرا شوې ده. دا ټول تړلې حکومت وسی دی، یا حکومت ریډ کې مکمل نه وي قائم شوی. اوره مطلب دی چې موږ جرګان نو ستنه چې یو بل سره مکړه وړاندې کړی وي، نو دی واجب نه پوهه شوی دی کني هغه بالکل کوو هغه مې پلور نه کوو.
په 2009 میلادي کال کې د مری لوزنامې تر څنګ یو شمیر نورې لوزنامې هم شوي، لکه د ورخزو، کوهاټ او پیښور لوزنامه تر ټولو مهمه وه. خو د کورمې د شخړې جامع حل ونه وته. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه بیا وایي چې د کورمې د شخړې نه واضح ده چې دا یو ناکام ریاست دی.
یا فرجائل سٹیٹ عبادت ایسا کہ پتا تاہید آپ تول کیا وہ پدی کہ دی سور اتر کب حد پوری دی کے طاقتور دے یا دی کے دا صلاحیت سٹی کہ دی خپل دا دا قانون عملداری پیو اور ٹول فورسز دا آخر فیڈرل کانسٹیبل بھی دلتا پتا تھا دا دی والی دا ڈائریکٹلی دا انٹیریئر منسٹر لا دیتا دا اگر پورا یو کمانڈانٹ دی دلتا ڈپٹی کمانڈانٹ دے ڈی ایف سی کمانڈ افسرات
د کورمې د قبایلي مشرانو د کمزوري حکومتي عملدارۍ په اړه مو د حکومتي دریځ معلومولو لپاره د کورمې د پولیسو ډی پی او احمد شاه، د کورمې مرستیال کمشنر جاوید الله محسود، په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي چارو د قائمه کمیټې د چیرمین طارق سعید سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نه شو. البته د سپتمبر په 6 د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ځانګړي مشاور عبدالکریم خان ویلي ول چې د کورمې د شخړې په اړه د کابینی هنګامي غونډه هم شوې او د حکومتي عملدارۍ پر دې کولو لپاره جرګې هم پیل شوې دي.
د مجد بابر رپورټ اوریدونکو په پیښور کې د ماښام شپږ نیم بجې کېدونکو دي. لنډ خبرونه درته اورو. د راولپنډۍ په اډیال زندان کې یو ځانګړي عدالت د توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د بنسټګرو پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی د ضمانت درخواست رد کړ. جج شاهروخ ارجمند د مقدمې اورېدنه وکړه چې عمران خان او د هغه میرمن ورته هم حاضر شوي ول. د توشخانی په مقدمه کې عدالت لا هم حتمی فیصله نه دا اورولې. ناپیژندو وسلوالو بیګا په بنو کې د رضاکار پولیسو یو افسر په هدفي برید کې وژل دی. د بنو پولیسو ویان بشیر خان نن مشالو ته ویل چې وسلوالو د حدید پولیس تانې په حدودو کې د رضاکار ځواک یا سیول ډیفنس مشر ډاکټر حشمت الله په ډزو وژلې او تښتېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې په هغه سیمه کې یو بل مړی هم موندل شوی خو پیژندلو یې نه ده شوی. پولیسو ویلي د دواړو پیښو مقدمې د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په خیبر پختونخوا بلوچستان کې وسلوالې ډلې په آزاد توګه فعالیت کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې لاغه وروسته یوې خبري غونډې ته کړې چې د خپل ګوند غړو هغه د راتلونکو 50 کلونو لپاره پرته له مقابلې خپل مشر وټاکه. بل په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا بلوچستان پر امنیتي حالاتو اندېښنه ښولې. په افغانستان کې طالبان حکومت ادا کړی چې د یو تاجکستانی وګړي په شمولي د داعش ډلې یو شمېر وسلوال نیولې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو په بدید کې لاس لره. مجاهد دا راز ادا کړی چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د طالبانو د عملیاتو په نتیجه کې له افغانستانه وتلي دي. او اسرائیلو نن د لبنان د سرخار بیروت مرکز په نښه کړی چې پکې د استوګنې یوه ودانۍ ړنګه کړې ده. دا پروانه یوه کلنه جګړه کې په ظاهراً د بیروت ښار پر مرکز اولنی اسرائیلي برید دی. په لبنان کې د فلسطین یو کین اړخي ډلې ویلي په برید کې درې غړي وژل شوي دي. تاسو مشال ریډیو لن خبرونه اوریدل. اوس یو بل موضوع چې هم افغانستان سره تړاو لري. د افغانستان د وضعیت د څارنې لپاره د څلورو هیوادونو په استازو مشتمل یوې کاري ډلې له افغان طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې موجودو وسلوارو ډلو پر ضد اقدام وکړي. دا کاري ډله چې پاکستان، چین، روسیا او د ایران پکې شامل دي. وزیرانو د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې له یو بل سره لیدلي. دوی د سیمې پر امنیتي ستونزو ژور اندېښنه ښوولې او په ځانګړې توګه د افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې په هغه هېواد کې د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. افغان طالبانو بیا دریځ خپل کړی چې دوی هېڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کمبل هېواد پر ضد وکاروي. له اسلام آباد راشد خټک رپورټ راکوي.
د افغانستان څلور ګاونډیو هیوادونو له واکدارو طالبانو غوښتنه کړې ده چې په خپل ملک کې میشت ترهګرو ډلو په ضد ګامونه پورته کړي. د څلور کسیزې ډلې پاکستان، چین، روس او ایران وزیرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال کونسل د غونډې په مهال په 8 سپتمبر یو بل سره ولیدل. دوی د افغانستان او ترګرۍ په موضوع خبرې وکړې. د غونډې نه پس د څلور کسیزې ډلې لخوا جاري شوي بیان کې وویل شول چې په افغانستان کې فعالیت کوونکي وسلوالې ډلې داعش، القاعده، ایست ترکستان موومنټ، جیش العدل، بلوچستان لیبریشن آرمی او تحریک طالبان پاکستان د سیمې او نړۍ امنیت ته لوی خطر دی. د غونډې ګډونوالو وویل چې د ترګرۍ نښې او وجه په ختمولو کې د افغانستان سره باید مرسته وشي. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلوونکي تجزیهنگار وی سی بابا مشال ډیو ته ویل چې روس، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په اړه دغه کاری ګروپ جوړ کړی دی. خو دا څلور وړ هیوادونه د شنګای کانفرنس غړي هم دي کوم چې د ترګرۍ او بلتون خو په ضد تنظیم دی. د دې تنظیم غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د دې بنیادي مقاصدو او تګلارې سره اتفاق ضروری دی.
افغانستان میں اس وقت ریجنل کنیکٹیویٹی کے بہت سے پروجیکٹ شروع ہیں جن میں سینٹرل ایشیا کو پاکستان کے رستے ساؤتھ ایشیا
افغانستان کے اوست سیمائز ارتباط پڑیور پروجیکٹوں کار پل شوے دے پدے کے منزنے اسیا دا پاکستان اور جنوبی اسیا سر دن خلوارو دا پر دا اورگاڑی پٹلائی جوڑاول اور دا بجلائی اور گیس ترسیل منصوبے شامل دی. افغانستان غوڑیچ دا شنگائی کانفرنس تنظیم گڑے جوڑ سی زکا دا شرط ورتا اخدل شوے دے پدے کے خپل دا افغانستان اور دا ٹولی سیمے گٹا دا روس اور چین دنو مارکیٹوں مندلو دا پر کار کوي. دا لار اوږده او ګرانه ده. پرترګرۍ ختمولو هیله ترې کیږي
او عسکریت پسندی میں کمی کی امید ضرور باندھی جا سکتی ہے.
په کینیډا کې اوسیدونکي افغان ژورنالیست او لیکوال اسمت کانی مشال ډرو ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې ډېر هیوادونه داسې شته چې د پاکستان او چین ګټې په نښه کول غواړي. تحریک طالبان او بلوچستان لیبریشن آرمی په پاکستان کې او ایست ترکستان اسلامک موومنٹ په چین کې فعالیت کوي. د څلور کسیزه ډلې د غوښتنو نه داسې ښکاري چې د پاکستان او چین په خوښه وړاندې شوي دي.
دغه تروریزم په خپله باندې یو کرایي نیابتي وسیله ده، او دا وسیله هغه څوک زیاته استفادولی شي چې هغې پیسې ورته ورکړی شي، هغې جرمي اقتصاد یا مجرم اقتصاد له جرمه ډک معاشیت ورته جوړ. دغه په افغانستان کې هم د تروریستي ډلې هغسې اجرتي قاتلان دي. دغه اجرتیانو ته اوس پاکستان په هغه معاشیت چې لري هغه څه نه شي ورکولی چې دوی قربانې تمویل شي. مجبوره دي چې دا د نړۍ له هغو انټلیجنس له هغو سکنه ایجنسیانو څخه پیسې واخلي چې د هغې لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو د ترګرانو او وسلوالو مرسته کولو تورونه بیا بیا رد کړي دي، او څو څو ځله یې ویلي دي چې دوی هیڅ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په ضد وکاروي. په څلور کسیزه ډله کې د پاکستان نمائندګي د دفاع وزیر خواجه آصف وکړه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي وایي پر تورخم دروازه دوه اړخیز تجارت ځکه کم شوی دی چې دا لاره له نږدې دوه میاشتو راهیسې تړلې ده، یعنی د تورخم د خیبر لویه لاره. دوی وایي پر دې لاره سوداګري اوس نږدې نیمه پاتې شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت داسې یو پالیسي جوړ کړي چې د پېښور او تورخم لار بیا څوک ونه تړي او دواړه هیوادونه د هم سره پر دې متفق شي چې سیاست او تجارت له یو بل جلا کړي. د پېښور او تورخم ترمنځ لار له تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د تیرا راجګال کډوالو د لویو ګاډو پر مخ تړلې او بارونکي ګاډي پرې تګ راتګ نشي کولی. تیرا راجګال کډوال وایي تر هغې به دا لار تړلې پرته وي چې دوی ته خپل کلو ته د ستنېدو اجازه نه وي ورکړل شوې. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه بیا وایي چې تیرا راجګال کې د امنیت وضع لا هم ښه نه ده، نو ځکه د کډوالو ته د بیرته تګ اجازه نشي ورکولی. تفصیل پر هات شنواره راکوي.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعتونو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر درې لارې تړل کېدو سره په تورخم دروازه دوه طرفه تجارت مخ په ښکته روان دی.
چې کم تجارت د تورخم په نیغه لار کېدو، اوس هماغه تجارت د شلمان په لاره کېږي په ډېر تکلیف سره. موجود وخت کې که د میاشت په اندازه د روزمره تجارت مونږ وګورو، نو د تورخم نیمې 50% نه زیات تجارت چې کوم دی هغه خرلاچو شاره نه وتا او غلام خان وروسته انتقال شوی، بالخصوص د میوجاتو او د هغه اجناسو چې کوم انتظار نشي کولی پیرشی بل دي. نو په دې خاطر دې هم مشکلات دي، او خرلاچي او تورخم لارم وخت په وخت ځینو هیلتونو په خاطر بندیږي. اندازتن چې کوم زه توستویم، نو که زمونږ د ټریډ بای لیټرل اته سوه میلیونه ډالر، نو دا څلور سوه میلیونو ته راغلی وي.
سوداګر او د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا تجارت او صنعتونو خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری په لنډ کوتل کې د سوداګرو یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې په کار د حکومت د پېښور او تورخم لارې لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې بیا یې څوک نشي بندولی.
دا روډ بندولو چې دا کومه طریقه ده دا ختم شي. موږ سره اګریمنټ وکړه چې افغانستان پاکستان دا روډ باندې بندېږي، دوه نیم ارب ډالر ستاسو تجارت لاس نه لاړو، ستاسو پاکستان حکومت ډالر ملاوي ده کنه، ټول نه لوی نقصان خو تاسو خوري، نه خپل نقصان ته خبر رہے، نه زموږ نقصان ته خبر رہے کنه. نو دې وجه باندې زه دام ګڼم چې دا شی ډېر زیات ضروری دی، او په میاشتو میاشتو روډ باندې په وړه وړه خبره باندې بارډر بندول کنه. دوه طرفه تجارت په جنگونو کې هم نه بند شوی دی، چین او د انډیا سوره لوی دشمنی او جو روان دی، او 200% تجارت یې پنځه کاله کې زیات شوی. خلک خپل تجارت د سیاست نه بیلی، او دوی په وړه وړه خبره باندې بارډر باندې تکلیف او زور یې مونږ له راځي کنه.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعتونو ګډې خونې د شمیرو تر مخه افغان سوداګر د ترانزټ ټریډ په مت کې سالانه 80,000 تر 1.5 لک پورې کنټینر مال له بحرین اډینا د کراچۍ په بندر راغواړي او بیا یې د تورخم له لارې افغانستان ته وړي. خو چې کله د لارې د تړلو مشکلات پیدا شي نو بیا افغان سوداګر په دې لار ترانزټ مالونه نه راغواړي. د پیښور او تورخم ترمنځ لار له تیرو خواوشا سلویخت ورځو راهیسي د تیرا راجګال کډوالو د لویو ګاډو پر مخ تړلې او دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت معطل شوی. د تیرا راجګال کډوال وایي چې په کار ته خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو بیا هلته په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې تر هغې اجازه نشي ورکولی چې تر څو یې د دوی سیمه له وسله والو نه وي پاکه کړې. د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواوشا 60,000 کورنۍ رابی کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دې کډوالو سره حکومتي ادارو 4 ځل مذاکرات کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر وژنې پر ضد مظاهرې او د خوډه پیښې شوي دي چې پکې د پولیسو او خبریالانو په ګډون یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې مجلس وحدت المسلمین او د شیعهګانو یو شمېر ډلو له نمایش سرلارې څخه تر ایم ډی خان سړک پورې احتجاجي لاریون وکړ. مظاهرچیانو هڅه کوله چې د امریکا کونسلګرۍ مخې ته احتجاج وکړي خو پولیسو او رینجر ځواک سرتیرو یې مخه ونیوله. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو د سپتمبر پر 20 په جنوبي بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وواژه. امریکا حزب الله یوه ترهګر ډله بولي. تفصیل نیاز علی راکوي.
پرون د ستمبر په 9 په کراچۍ کې د حزب الله ډلې د مشر د وجنې په ضد مظاهرې په مهال د تشدد پیښې وشوې. مجلس وحدت المسلمین او د شیعهګانو یو شمېر ډلو په ګډه له نمایش چورنګۍ څخه تر ټاور ایم ټی خان سړک پورې احتجاجي لاریون وکړو. مظاهرچیانو هڅه کوله چې د امریکي کونسلګرۍ مخې ته احتجاج وکړي خو پولیس او رینجر ځواکونو یې مخه ونیوله. د مظاهرچیانو د پولیس او رینجر ځواکونو سره نښتي پیل شوې چې تر 2 ساعته پورې جاری وي. د مجلس وحدت المسلمین کراچۍ ځای مشر علامه ناصر عباس بیا مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو یې تر 40 پورې مظاهرچیان نیولي او په هغو ډب کې شاوخوا 10 تنه جوبل شوي دي. نوموړي په وینا چې دوی پر امن مظاهره کوله خو پولیسو پې تشدد کړی دی.
هم پر امن ہے، ہمارے پر امن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم
دی وای مونږ پر امن یو او زمونږ د پر امن دلیل دا دی چې مونږ خپل مین دی او انجونا لزان سره راوستې دي خو پولیسو زمونږ په پر امن لاریون کوونکو ډزې وکړي، تشدد پرې کړي او 40 کسانی نیولې دي. زمونږ نیولې شوی ټول کسان دي را خوشی کړي، زمونږ لارې دي خلاصې کړي. مونږ بخامخه امریکای کونسلګری ته ورسو او زه پولیسو رینجر ځواکونو انتظامیا ته د ښکارا پیغام ورکوم،
بالکل صاف اور واضح پیغام دے رہا ہوں.
بلخوا د پولیسو ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی بیا مشال ریډیو ته ویلي مظاهره چیان غیر قانوني توګه د سیمه ته داخل شوي او بیا یې په پولیسو بریدونه کړی دي. نو موړي په وینا مظاهره چیانو پر پولیسو ډبري وشتي او ډزې هم کړی، ځکه پولیسو د دوی په ضد اوخ کی بیون کې ګیس وکارو.
کی جانب سے اعلان تھا کہ امریکی کونسلیٹ جائیں گے تو
دی وای د مظاهره چیانو لخوا دا اعلان و چې د امریکی کونسلګری ته بزو. د دې خو چاته هم اجازه نشته چې د بهر هیواد په کونسلګری دا ډول احتجاج وکړي. تاسو وکتل چې د لاریون په محل دی مظاهره کوونکو پر پولیسو رینجر ځواکونو ډبري وشتلی او ډزې هم کړی دي، ځکه موږ د دوی په ضد اکشن واخیستو. مظاهره چانو د پولیسو عام خلکو ګاډو ته هم زیان اړولې دي. پولیس وایي چې په دې انخطو کې 10 سرتیري جوبل شوي دي او مظاهره چانو یې 4 ګاډو ته هم زیان اړولې دي. پولیسو په وینا چې سیمه کې د ټوپک او تمانچو ډزې هم شوې دي او په دې پیښو کې 3 خبریالان هم جوبل شوې دي چې په کاڼو لګېدلې دي. دا په داسې حال کې چې اسرائیلو د ستمبر په 20 په جنوبي بیروت کې د حزب الله چې امریکایي ترهګر ډله بولي مشر حسن نصرالله په یو برید کې ووژل. په کراچۍ کې بیا پولیسو نیولې ټول کسان خوشی کړو چې مظاهره چانو خپل احتجاج هم ختم کړ. مجلس وحدت المسلمین سیاستوالانو او ګڼو پلویانو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته هم احتجاج ټکنالوژي لاریون کړو. د لاریون په محل مظاهره چانو تر پریس کلب نه ډی چوکا پورې دتلو هڅه وکړه، خو پولیسو یې لار ونیوله او د پولیسو سره د نښتې په محل د جماعت اسلامي پخوانی سینیټر مشتاق احمد خان په ګډون لس کسان پولیسو ونیول. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې پخوانی سینیټر مشتاق احمد او ځینې نورو کسانو د مظاهرې په محل غیر قانوني توګه د پارلیمنت په لوري لاریون کولو. د پولیسو په وینا چې په اسلام آباد کې د قانون ماده 144 لګولې شوې ده، د دې باوجود سینیټر مشتاق او ملګرو یې احتجاج کړی او د قانون سرغړونه کړې ده. پاکستان په لبنان کې د اسرایلو حمله غندلې ده، ویلي دي چې پر ولسي وګړو د اسرایلو قهرجنې حملې او د نړیوال قانون پروا نه کول تر خطرناک حده رسیدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د ستمبر په 19مه په بیان کې ویلي دي چې اسرایلو ځواکونو په تیرو 14 ورځو کې د لبنان د حکومت ته نه منلو وړ سرغړونه کړې ده او ولسی آبادیو په مرکزونو یې ناتار حملې کړې دي چې دا د هغه هیواد امنیت کمزوري کوي. اخوا د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د ایران پلوی حزب الله د مشر حسن نصر الله وچنه په راتلونکي کلونو کې په سیمه کې د ځواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدام و. نتنیاهو د حسن نصر الله تر وجنې وروسته په لومړي ځل په خپل بیان کې په نوموړي تور پورې کړی دی چې د نورو هیوادونو د لسګونو وګړو تر څنګ ګڼ اسرایلیان وژلي دي او د ایران خطر ناک اثر رسوخ پراخو. اخوا د جماعت اسلامی مشر حافظ نعیم الرحمن په اعلان د ګوند مشرانو پلویانو یې د ستمبر په 19مه د بلوچستان په مرکز کوئټا، کراچی او د هیواد په نورو برخو کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله غایبانه جنازي وکړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا مشر په هغه صوبه کې پر واکمن تحریک انصاف او په ځانګړي توګه اعلی وزیر علی امین ګنډپور یې سخت نیوکې کړې دي. امیر مقام تور پورې کړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د ملک ماتولو لپاره ګډوډۍ رامنځته کوي. نوموړي په سواد کې غونډې ته ویلي چې امنیت ساتل د صوبایي حکومت ذمهواري ده، خو بیا هم که پوځي عملیات وي نو هغه به د پخوا په څیر خلک نه بې کور کوي. د پداسې حال کې طریق انصاف د مرکزی حکومت پر ضد لدې قبل احتجاجونه کوي چې دوی په وینا طریق انصاف بنسټګر عمران خان په بی بنیاد تورونو کې زندانی ساتلې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د ګوند صوبایي مشر په وروستیو کې په دې اړه داسې سختې څرګندونې هم کړې دي چې د مسلم لیگ نون په فکر هغه یو بغاوت دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
وفاقی وزیر او د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر انجینئر امیر مقام سوات سنگوټه کې د پارټۍ کارکونانو او میډیا نمائندګانو ته ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت ایجنډا ملک کې اړې غړې پیدا کول دي. صوبائی حکومت د قام پیسې په احتجاجونو او ملک ماتولو لګوي. امیر مقام د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په اتشته منټه بیان چې پکې هغه ویلو چې په احتجاج کوونکو کوم مرکزی حکومت یو ګولې اوچلوله دوی به لس چلوي او دا وخت د انقلاب دی. په جواب کې وفاقی وزیر ویل چې صوبائی حکومت پاکستان ماتول غواړي، خو دوی بچری هم وزیر اعلی دغه ته پرې نه دی.
دا خو سراسر بغاوت دی، د مرکز سره بغاوت دی. کله وی چې زه به د افغانستان سره پخپله خبرې کوم، تحریک طالبان سره به پخپله خبرې کوم. ته یې سو او ستا مقصد څه دی او ستا مشن څه دی مونږ پرې نه پوهیږو چې ته په کوم مشن روان یې، د څه مقصد لپاره یې، ستا تګلار څه ده. داسې تګلاره په پاکستان کې نه چلیږي. د پاکستان ماتولو سازش ته به خپله ټوکرې ټوکرې شي او مات به شي، خو د پاکستان ماتولو سازش نامنظوره دی او نامنظوره به وي.
امیر مقام زیاته کړه چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا او سوات کې امن غواړي. امن ټینګ ساتل د صوبې ذمهواري ده. که چېرې صوبه ناکامه وي نو بیا به فوج دې سیمه کې عملیات کوي. پوځي اپریشن به هغه رنګ نه وي چې خلک به کورونه پرېږدي او کډې به په سر کوي.
وای موږ امن راولو د افغانستان سره به مذاکرات کوو. زهران هم د امن په افغانستان کې د هغه سره به مذاکرات کوي. انشاء اللہ تعالیٰ دا سی اپریشن ہی وے دا سی خلق بوزی او دا سی ایڈی پیز بجوڑے گی دا ہیت چرتا نشی کر
دا خیبر پختونخوا حکومت د 1300 میاشتو راسی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر دیولو احتجاجونه کوي او د مرکزی حکومت ته غوښتنه کوي چې عمران خان دی آزاد کړي خو مرکزی حکومت ته غوښتنه نه مني او لدی وجه د خیبر پختونخوا او وفاق ترمنځ تاوتریخواله ده په دغه حالاتو په سواد کې د سماج ټی وی خبريال سید شهاب الدین وای
کچری دی دا جګړه ختمه کړه د عوامو د بهبود لپاره د عوام د ریلیف لپاره د سګامونو پورته نکړه نو په مستقبل کې به دغه قوم دغه خلق هم دغه دوړو حکومتونه د دې ذمہوار غنی چې د دې د وجینا د دومره مسائل پیدا شوی دي نو په کار دره چې دې دغه تاریخواله دغه سیاست په خپل ځای کوي خو چې د عوامو د فلاح او د عوام د بهبود او د ترقۍ لپاره او دغه شانتي د خوشحالي لپاره دې په یو پیج باندې راشي او د سګامونو پورته کی چې د عوامو چې څومره محرومیت دي دا ختم شي
وفاقی وزیر امیر مقام په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په اربونو روپۍ قرضې اغستی او بیا هم په صوبه کې ترقیاتي کارونه ولاړ دي د تورونه لګوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ولسته اسانتیاګانو ورکولو په ځای په غیر ضروري کارونو کې بوخت دی بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او وزیران وایي چې مرکزی حکومت دوی کار ته نه پرېږدي د صوبې منلای شوي پنډونه دوی ته نه ورکوي او د پارټۍ مشر عمران خان یې په جعلي مقدمو کې بند کړی ځکه دوی د احتجاج لاره اختیار کړې نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو
د پاکستان ریل محکمې ویلي له پیښور تر کوټې پورې اورګاډي به د اکتوبر له 11 وروسته بیرته فعال شي دا خبره د محکمې یو افسر مشال ریڈیو ته کړې بلخوا خلکو د دغه ریل سرویس د بیرته بحالېدو هرکلی کړی دی ویلي دي چې د دې ریل ګاډي بحالېدو سره به د سفر او نوکرۍ لړکې مشکلات حل شي شبیر احمد جان رپورټ راکوي
د پاکستان ریلوے په پیښور کې ویان اشرف علي د سپتمبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې جعفر ایکسپریس ریل ګاډي کم چې د پیښور څخه کوټه ته یوازنې ریل ګاډي دی د شو خا 2 میاشتو راسي بندې او دا به د اکتوبر د 11 نه د دغه پټلې جوړېدو وروسته واپس شروع شي
کوټه سیمه کې مولان ورته وی هلته څخه غري شي او هلته د پول زمونږ د ریلوے چې کوم پول دی ته هم نقصان رسېدلی دا غي د وجې د کوټه نه چې کوم پیښور ته پینډې ته او تاسو مطلب پیښور نه چې کوم ټرین بدلو جعفر ایکسپریس ته وی نو هغه ٹرین وائی سروس آئی موتل سے ہونا پل بانے کار روان ہو اور ریلوے پل وسائل سر کار کو لو کار تقریباً بس مکمل کے دو والے دے نو ان شاء اللہ 11 تاریخ نہ ریلوے کا فیصلہ کرے دے ٹرین سروس سے دوبارہ بحال کی گی نو دا ٹرین جی ان شاء اللہ بے خبر میں جی وہ بجے روانے گی اور نیکسٹ ڈے بانے 12 تاریخ بانے ماضی گھر تک 4 بجے رسی دا ریل ٹول ملک لنک ہے دا مطلب دا کدی تا سو ہے دا سلور صبح سر زمون دا ریل چیز دا سے پپے خبر روان چھ پنڈے لاہور سندھ سندھ نبیا بلوچستان تے دغشین دا ٹرین کو سلور ہن صبح ٹچ گئی اور دا یو واحد ٹرین
ریل گاڑی بندے دو لوجے عام اولس په خصوصي توګه روزګاریان د سختو سنزو او تاوانونو سره مخ دي نو ډیر ورته خوشاله دي چې واپس دا ریل سرویس بحال شي د کوټې قدرت الله بریس وای باید د دې سره نو ریل گاڑی هم شروع کړل شي کم چې دا وخت بند کړی شوی دي
واقعتا دلته انسانانو خلکو ته د دوی میاشتې ټرین بندو ډیر مشکلات د سفر په حواله باندې او کاروباریانو خلکو ته هم ډیر مسائل او خپل سامانونه چې استول پشاور ته لاهور ته روړی ته نو داسې ترانسپورت چې دی هغه ډیر ګران دی د ریلوی چې کوم ګوډز دی هغه ارزان دی او پکار دا دی چې نور هم ټرینونه وچلول سي بل بولان میل چلی په هفته کې دوه ورځې پکار دی چې بولان میل روزانه په بنیاد باندې وچلول سي او دلته د مسافرو چې کوم ستونزې دي هغه اسانه سي
دا د وندنه 4 اگست میاشت کې د وسلواله لخوا په 14 دن کې موادو د کوټه مچ پولند سیمه کې د ریل یو زوړ پل په باروډي موادو الوزول شوی وو چې له وجې جعفر ریل سرویس کم چې د کوټه نه پیښور او پیښور نه کوټه ته ځي او درول شوی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
په افغانستان په خوست کې د ګونګیانو یا خاص لیسې زده کوونکي د نظری او عملی زده کړو لپاره د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي دوی چې د لاسونو په اشاره د مشال ډیو خبریال ته خپل غوښتنه بیانولې د هغې هڅه کوله وویل چې په خوست کې ګونګیان یوازې یو لیسې لري نو ځکه ټول زده کوونکي اړ دي چې د مرکز ولسوالۍ څخه هم دې لیسې ته ورشي بل لور ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي د ګونګیانو لیسې د زده کوونکو ستونزې یې له نږدې لیدلي او د حل لپاره یې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د نجیب الله لوخیل رپورټ او ورپسې به تاسو یوه سندره هم واورئ.
په خوست کې د نورو عادي ښوونځیو په شان د ګونګیانو په لیسه کې د زده کوونکو زوږ او شور نشته، خو هغو ته د ښوونکو لخوا د لاسونو په اشارو تدریس او د زده کوونکو لخوا یې د ګوتو او لاسونو په حرکتونو سره تکرار دومره دقیق دی چې اصلا یو بل طرف ته مخ اړولو ته پکې فرصت نه پیدا کیږي. دا زده کوونکي وایي که چیرې د دوی د ترانسپورټ، اشاروي کتابونو، لابراتوارونو او د ورزش لپاره د میدانونو د نشتون ستونزې هوارې شي، نو دوی به له دې ښې زده کړې وکړي. د سرفراز په نوم یو معذور زده کوونکی دا ستونزې مشال راډیو ته د لاس پر اشاروي حرکتونو بیانوي چې د دوی ښوونکی موږ ته داسې معنا کوي:
موږ دولي افسو ډېر غریبان یو، موږ سره باید مرسته وشي. دا تعمیر شي لوندې چات چې دی دا باید موږ ته سمټ شي. دغسې موټر ستونزه لرو، کړکۍ مو خرابې دي. موږ کرکټ یا فوټبال دې میدان نه لرو، لوکس ښکلی لباس نه لرو، لابراتوار باید ولرو، کمپیوټر لیب دا باید ولرو.
د ګونګیانو د لیسې یو بل زده کوونکی هم ورته ستونزې او غوښتنې یادوي چې ښوونکی راسره معنا داسې شریکوي:
نوم مې زینت الله دی، د لسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ د پراخه مجهز تعمیر جوړ کړی شي، چربي کتابونه جوړ کړی شي، ورته پیسې چې بدله شي موږ ته بدله شي، ورته روپۍ شي یا بسونه دي موږ د پوره کړی شي تر څو موږ خپل ځینو ته ورسوي. ځانګړی لیسه دوی باید ځانګړی تعمیر ته ولري. دغه چې
ګونګیان زده کوونکي وایي په ټولنه کې نه معذورانو سره دروغو کسانو په شان چلند کیږي او نه یې په هغو کارونو ګماري چې د دوی لواسه پوره وي. یو بل معذور زده کوونکی د لاس په اشارو هم دا خبرې کوي چې استاد موږ ته داسې معنا کوي:
موږ ته په ټولنه کې دومره په خاص سترګه نه کتل کیږي، خاصتا هغه چالو چلند چې د نورو سره کې موږ سره ملګرتیا په هغه ډول نه ده. او بل یې یو غوښتنه د دولت نه وکړه چې د موږ د ګونګانو دپاره، یعنی د معیوبو کسانو دپاره، باید د کار زمینه برابره کړي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ګونګیانو یا د خاص لیسې زده کوونکو ستونزې او غوښتنې مني او وایي دا مسلې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د مسلکي او حرفوي زده کړو د ادارې یو مسؤول سیف الرحمن مظلومیا رویل:
د ګونګیانو لپاره په خوست کې مستقل لیسې ده چې تر لسم ټولګي پورې زده کوونکي لري. دلته نه یوازې د مرکز بلکې د ټولو ولسوالیو زده کوونکي هم راځي او خپلې زده کړې کوي. او دا کسان چې دا معصوم دي، په غوږونو کاڼه دي او خبرې نشي کولای، د دې پورا ډېر خپلې برنامه په لار چول شوې دي. ان شاء الله په دې برخه کې موږ د خوست ولې سره غږېدل یو افغان دولت سره یو انسټاج باندې کړو چې ان شاء الله د دې پورا ټولې اسانتیاوي برابرو.
سره لدې چې په خوست کې د کڼو او ګونګیانو ماشومان او ځوانانو د شمیر سروې نه ده شوې، خو په لسګونو کورنیو کې دا ډول کسان شته چې زده کړو او د کسبونو حاصلولو ته لاسرسی نه لري او حتی کله ناکله د ژوند تر پایه د کورنۍ غړو او د سیمې نورو خلکو ته محتاج پاتې کیږي.
وحشي عذاب ما شو معنى
وطن بی حساب ما شمان جنت ورتا دخل وطن سیوا جوړو جنت ورتا دخل وطن سیوا جوړو دگران پختونخوا دگران پختونخوا دگران پختونخوا دزړ ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دگران پختونخوا دزړ ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو پکلو پخارونو کې جرګې و جوړو جرګې و جوړو غم کډپ شات للی تر توري هدیری وی چه هر ورځ اختر